السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله سنګ زایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاست ایم پایل په خبرونو کو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف پی او ټلویزیونی مرکه کې ویل په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقه جزئیات پټ دي. خواجه آصف ویل لاسلیک شوې موافقه له هغه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلی او د نه افشا کوي. د پاینی حال کې لرویټر سره په خبرو کې بیا ویلي د طالبانو حکومت درې مهمو شرطونو ته غاړه ایښې ده. خواجه آصف د وسلوالو ډلو د ملاتړ پای ته رسول، د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اوربند رعایت او په درناوي د افغان کډوالو ستنول د پاکستان او افغانستان د دوحې د اوربند موافقې درې مهم شرطونه بللي دي. اوتریش نن د ترکیې له لارې یو افغان پناه غوښتونکی کابل ته واستوه. دا په 2020 کال کې د واک ته له بیا راستنېدو وروسته د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لومړنی افغان دی چې اوتریش بیرته افغانستان ته لیږي. دغه افغان چې نوم یې نه دی څرګند، په داسې حال کې چې د اوتریش پولیسو بدرګه کاوه، په یوه الوتکه کې استانبول او له هغه ځایه کابل ته واستول شو. په اسلام آباد کې د ترګری ضد یوې محکمې ATC د پښتون ژغورنې غورزنګ PTM د منشر منظور احمد پښتین د نیولو امر کړی دی. د ترګری ضد محکمې قاضي تنویر عباس سوپرا دا امر له دې کبله کړی چې د ده په وینا منظور پښتین محکمې ته له حاضرېدو ډډه کړې ده. د PTM مشر منظور پښتین له یوې مودې راهیسې په عام محضر کې نه دی څرګند شوی او له رسنیو سره هم خبرې نه کوي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ اعلان شوې لیدنه ښایي وځنډیږي، ځکه چې د دواړو هیوادونو د جګپړو ډیپلوماتانو لومړنۍ خبرې ځنډول شوې دي. د CNN د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ترمنځ خبرې د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 20 ځنډیدلې. په ځواب کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وویل د ترامپ او پوتین ترمنځ د داسې لیدنې حتی پلان هم نه و جوړ شوی. د دې ناستې د ترسره کېدو موضوع د دواړو مشرانو ترمنځ د اکتوبر په 12 د یو ټلیفوني تماس په مهال مطرح شوې وه. تمه کېده روبیو او لاوروف د دې لیدنې د چمتووالي لپاره مخامخ وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې لاوروف د اکتوبر په 10 له روبیو سره ټلیفوني تماس درلود. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ اورګ ته ورشئ د خبرونو لټم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې اروپایي ټولنې تایید کړي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغه افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو او بیلابیلو بشري نړیوالو ادارو یو شمېر افغان ښځینه کارکوونکي وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیت د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي.
افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو دی.
نور مسایل هم لرو. د پاکستان یوې محکمې د منظور احمد پښتین د نیولو امر صادر کړی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا هم خراغلاس درته وایم. راځو اول مطلب ته. اروپایي ټولنې تایید کړي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویان مارکوس لامر پرون په بروسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره تخنیکي خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه 16 اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستلو غوښتنه کړې چې له مخې په دې هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو د اخراج زمینه برابره شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکي کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 10 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپایي ټولنې 10 غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال جنوب ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ د لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالټا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې دا مهال په کوم شمیر افغانان د ایستلو له ګواښ سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوه ځله لسګونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه شنبه د اکتوبر 21مه د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تیری له امله مجرم پیژندل شوی و د ترکیه لارې کابل ته ریپورت کړي. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو رسنیو ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنیو چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړي. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
مونږ ډېرو په سختو لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي و، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خپه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بده ده چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې یو شمېر جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبري شبکې ایم آر ډي پرون دوشنبه د اکتوبر 6مه په یو راپور کې ویلي چې دا پلان د کډوالۍ د اوږدې پروسې او پیچلو اداري خنډونو له امله نیول شوی. په راپور کې په ځانګړي ډول هغه افغان پناه غوښتونکو ته چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت لړنګې دوه وروسته د جرمني د ملاتړ په هیله پاکستان ته تللي اشاره شوی چې د راپور په ټکو له کلونو رئیسي برخلیک لا روښانه نه دی او اوس مهال له پاکستان نه د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي هم چې له تیرو څو کلونو رئیسي جرمني ته د انتقال له ژمنې سره سخت ژوند تېروي وایي په وروستیو کې له دې هېواده د ډیپورټ ګواښ زیات شوی. دوی وای د جرمني رسنۍ وروستۍ راپورونو لا نور اندېښمن کړي دي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت د جرمني یو کیس لرونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
د یو خوانه دلته بې سرنوشتې ده چې موږ ډېر زیات زوري، بل د اولادونو تعلیم چې اولادونه مو دلته رالویږي او د تعلیم نه محرومه دي. د پاکستان د پولیسو موضوع بیله ده، ځکه د ویزې نشتون چې دی دا د ټولو نه ډېر یوه لویه ستونزه ده. مکمل یو روحي فشار راته پروت دی، نه پوهېږو چې څه وکړو. یعنې کله کله مو زړه غواړي چې غونډه خودکشي وکړو. دا څه شی شو؟ دا ژوند دا رقم دی.
دغه افغان پناه غوښتونکي وایي کله پاکستان په جبري ډول لیپور شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. جرمني خبری شبکې ایم آر ډي هم په خپل راپور کې د دغه کسانو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي که دوی بیرته افغانستان ته استول کیږي د نیولو او ان اعدام له ګواښ سره مخ کیږي. په راپور کې راغلي چې د جرمني دغه پریکړه په دې معنی ده چې دوی د خپلو افغان همکارانو په وړاندې خپل اخلاقي مسؤلیت په رسمي ډول پای ته رسوي. د راپور په ټکو اوس مهال په پاکستان کې نږدې 2000 افغانان له پاکستاني ویزو پرته پراته دي چې د جرمني لولوري د انتقال ژمنه ورسره شوي. په دې کې ډیری د ښځو د حقونو فعالان، خبريالان، د بشري حقونو مدافعان او د جرمني پوځ پخواني افغان همکاران دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په وروستیو کې یو وار بیا پاکستان له دې هیواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه چټکه کړي او په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان نیولي او د انتقال کمپونو ته وړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو بشري ادارو یو شمېر افغان خزینه کارکونکو وایي په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کاري محدودیتونو د شدیدېدو له امله ځینې له دندو لیرې شوي او ځینې کاري سیمو ته نه پرېښودل کېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وویل، له دې امله اړمنو افغانانو ته د مرستې رسولو بهیر هم ستونزو سره مخ دی، ځکه دا ادارې خپل کاري پلانونه سم نشي تطبیقولی او دا لامل شوی چې نړیوال ډونران بودیجه ورنه کړي. دا په داسال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو هم په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه اندېښنې ښولي او د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیزونه یې د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل بللی. جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
او باندې کړی دی چې وای خزنه اکټیویټي بالکل مکوي دل.
د افغانستان په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د یوې ادارې کارکونکو د چې وای د دوی په کار محدودیتونه خورا شدید شوی، چې هم یې د دوی چارې او هم ارمنو ته د مرستو رسولو بهیر ستونزو سره مخ کړای دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم د ادارې نوم او مشخص کاري ادرس خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې ان اوس دوی له کوره کار کولو ته اړ شوی دی.
زه چې کوم بخش کې کار کوم هغه د خزینه او د ژوند د اقتصاد پیاوړي کولو په برخه کې دی. مثلا هغه چې بي سرپرست دي کوندي یا خاوند دي مازورت، خصوصا د منګا د کاروبار یو زمينه برابرو. دا تازه څو ورځې کېږي چې باز ولسوالیو کې بیا هم د خزینه او تک دا وغه حکومت ته رپی چړي او باندې کړی دي چې وایي خزینه اکټیویټي بالکل مکوي دلته، نه خزینه سره مرستې خزینه کارکونکو راتګ د هر څه بند کړی دي. اجازه نه ورکول کېږي د بازي اشخاص دخل دولت اشخاص له خوا. د درې ورځې کېږي تازه موږ د دې مسلې سره مخ شوي یو چې هغه ولسوالۍ ته موږ تقریبا داخله ولسوال له خوا هغه زموږ په فعالیتونو چې درول شوي هغه ته موږ ډېر زیاتې د کوند خصوصو سره یې کړې وي چې زموږ هغه خدماتو ته ډېر زیات ضرورت درلود. سروي شوی خو موږ تر اوسه کومک نه دی کړی. دغه اخیرنی وضعیت زلزلې چې شوي دي زیاتره کورنۍ هغه ډېر ضرورت لري دغه کومکونو ته، خصوصا د خزینه او برخه کې.
دا وایي چې اوس د دوی پر ادارې ډونرانو یا بس پنور کوم کوم مالی مرستې درولې دي. په دې حوزه کې دی نړیوالې مرستندوی ادارې وی خزینه کارکونکو هم ورته شکایت مطرح کوي او له نړیوالو غوښتنه کوي چې د عامو او ارمنو افغانانو د بشري وضعیت د ښه کېدو لپاره دی ته دوی غږ واوري. ته هم په ورته شرایطو ازادي رادیو ته وویل
مهالي आवाज بشر دوستانه مرستو روغتیاي خدماتو په برخه کې چې غم پټیر محدود برخه کې خزي کول شي د سو محدود موسسو تر چتر لاندې کار وکړي. هغه هم د ډیر سختو شرایطو سره او دا په داسې حال کې د چې زمګه ټول نه خزينه کارکونکو ته ډیر زیاته سخت اړتیا لري، ځکه خزي د خزو درد ډیر درد کول شي او کول شي هغه ته د باور وړ خدمات وړاندې کړي. نو څنګه ځکه موږ ټول نه یو فرهنګ ټولنه د نو خزي ډیر زیات د مشکلات سره دلته مخ دي. که خزو ته د کار او زده کړې اجازه ورنکړي شي نو دا نه یوازې دا چې د هغوی فردي زیان وویني، بلکې دا به د ټولنې پر اقتصاد پرمختګ او روغتیا هم ژور او منفي اغیزه ولري. نړیواله ټولنه پرې سترګې پټې نه کړي او د دوی باندې کوم بندیزونه لګېدلي دي هغه بیرته یعنی لرې کړي.
دغه راز په غزنی ولایت کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې اړوند د یوې نړیوالې موسسې کارکونکو بیا وویل چې وړاندې د ادارې سره کډوالو ته د رسیدنې په برخه کې د هیواد په ختیځه حوزه کې کار کوو، خو په خبره یې د طالبانو د محدودیتونو له امله اړوند ادارې خپل پلانونه پلي نه کړای سول، چې په پایله کې ډونرانو پرې بودیجه بنده او دوی بې دندو سول. دوی هم د نوم خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما لا چې دوی مونږ ته اجازه ورنکړه ډونر وویل چې کچې دوی جنکیان نه پرې د کار ته موږ الکان سره کار نه کوو. هماغه و چې پروبلم په دې کم شو یا مونږ ته جواب زه په کور کې پاتې شوم او زه یو څنګه کسم چې خپل کور نه سپورټ کوله. بیا زه مجبور شوم چې لاړ شم یو مهم ده خزمون دفتر کې یو کوس و غزنی ولایت کې هلته مې اپلای وکړله. هلته کامیاب شوم. ما ته دا ډېر سخت و چې کور دلته یو زه تر هغه ځای پورې لاړ شم، ځکه چې لاره کې مشکلات دي بېله محرم چاسه نشته او ډېر تشویشونه مشکلات سره زه ورته لاړم. هلته کار کوم اوس تر اوسه پورې کار کوله، خو اوس نور یعنی نشم کوله چې دومره مشکلات وزغمم تر هغه ځای پورې لاړ شم کار کوم. اوس مې تصمیم ونیول چې وظیفه باید خوشې کړم.
که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دې شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو وروسته د نجونو په تعلیم، ټولنیز او سیاسي فعالیتونو پراخ محدودیتونه ولګول او دوی یې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. دا په داسې حال کې ده چې مخکې ځینو نړیوالو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم په وار وار په افغانستان کې د بشري وضعیت د بهتره کېدو په اړه د اندېښنې څرګندولو تر څنګ ویلي چې د ښځینه کارکونکو په کار بندیزونه د نړیوالو ډونرانو لخوا د دوی د بودیجې د کمیدو یو ستر لامل دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د 2022 کال په ډسمبر کې په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته ډیری هیوادونو او نړیوالو مرستندویو بنسټونو له افغانستان سره خپلې مرستې کمې یا یې په بشپړ ډول ودرولي. د راپورونو پر بنسټ دا اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د خوراکي نه خوندیتوب او د غشان د روغتیایي او زده کړو د خدمتونو د کمښت لامل سوی دی.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
ازادي رادیو ته غوښتنه او سمورزو ده منظور پښتین په تړاو د محکمې امر ته. اسلام آباد کې د ترګري ضد محکمې د منظور پښتون د منظور پښتین د نیولو امر کړی ده. د ترګري ضد محکمې قاضي تنویر عباس سپرا د امر محکمې ته د منظور پښتین د نه حاضرېدو له امله کړی ده. پښتون ژغورنې غورځنګ د 2023 کال د اگست په 13مه اسلام آباد ته څیرمه ترنول سیمه کې احتجاجي لاریون کړی و. د پښتون ژغورنې په وینا هغه لاریون د ترګري جبري لادرکیو او په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو د مقدمو پر ضد شوی و. حکومت راغه لاریون وروسته د پی ټی ایم د مشرانو پر ضد دوسیه ثبت کړې وي او د هغه غورځنګ یو شمېر مخکښان په ناقانونه توګه د خلکو راغونډولو او د ریاست پر ضد د وینا کولو په تور ونیول، خو پی ټی ایم هغه تورونه رد کړي و. د منظور احمد پښتین پر ضد هم د ترنول په تاڼه کې دوسیه درج شوې وه چې په هغه کې د ترګري ضد قانون مادې شاملې وې. د پښتین د نیولو د امر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د پی ټی ایم یو مخکښ او د قانوني چارو پوه عطاالله جان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا امر نن نه دی شوی، بلکې دغه په وینا څو ورځې پخوانی دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین له تېرې سمودي رئیس په عام محضر کې نه ښکاره کېږي او له رسنیو سره هم خبرې نه دي کړي. نوموړي تر دې وړاندې هم څو ځلې زندان شوی چې په وروستي ځل د 2023 کال د فبروري په 1مه خوشې کړی شو. پښتین هغه مهال د 2023 کال د جنوري له 4مې راهیسې د عامه نظم زیانمنولو د مخنیوي قانون د درېیمې مادې له مخې لومړی د پنجاب د جیلم او بیا د جنوري له 1مې راهیسې د اټک په زندان کې بندي و. تر هغه وړاندې د بلوچستان پولیسو نوموړی د 2023 کال د ډسمبر په 4مه د بلوچستان په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې کله هغه احتجاجي ناستې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روانو. وروسته نوموړی د اسلام آباد پولیسو ته وسپارل شو. پر منظور احمد پښتین ټولې څلورې مقدمې وې. د ډسمبر په 16مه محکمې د ترګري په دوو مقدمو کې د هغه ضمانت ومانه. وروسته په یوه بله مقدمه کې د اسلام آباد د ترنول پولیس ته په دوه ورځنی جسماني ریمانډ وسپاره. تر هغه وړاندې د ډسمبر په 13مه او 18مه د منظور احمد پښتین د قاضي اورېدنه د قاضي د نه موجودیت له امله ځنډېدلې وه. البته د جنوري په 4مه د اسلام آباد محکمې د غورځنګ د بهرني تمویل په قضیه کې د منظور احمد پښتین د ضمانت درخواست منظور کړی و. د پاکستان پولیسو منظور احمد پښتین تر دې مخکې هم څو ځلې نیولی او پر هغې تور پورې کړی و چې نوموړی د ریاست پر ضد د خلکو پارولو هڅه کوي، خو نوموړي دا تورونه رد کړي او ویلي دي د پاکستان د قانون په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي او پر خپله سیمه امن غواړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا زادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترنګلتیا وروسته پاک افغان پوله باندې د دواړو هیوادو ترمنځ تجارت تړل شوی. د شمالي وزیرستان سوداګر او د منډیو مشران وایي مالونه خراب شوي او لوی تاوان ورته رسیدلی. دوی غوښتنه کوي چې لارې د پرانیستل شي څو سوداګري عادي حالت ته ستنه شي او سوداګر د تاوانو څخه بچ شي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عمر وزیر د شمالي وزیرستان او بنو سوداګرو مشرانو سره خبرې کړې چې په ګډه ورته غوږ نیسو.
حاجی عبدالله خان د ګلم خان بارډر د تاجرونو د اتحادیې مشر په هیڅ بند خبره کوم د کیمه د افغانستان د پاکستان پلمان شه چې د کیم بارډر بند شوی دی. د تاجرونو ډېر غټ نقصان وشو، کروڑې پر بیري په نقصان د تاجرونو وشو او د ملک مشهد ته نقصان ورسېدو. موږ د وسره ملک نه دا غشتنه کی چې د بارډر د زر نظر کولاو شي، تجارت چالو شي، تجارت چې کیم دا د سره نه باندېږي. سره وېس خو امیدا شوی دو مهربانی دا وشی دا سبزی پروت دا بالکل نرا په ختم دو دی اسپایر کیجی تجارت ته پورا دا بارډر غون کولاو شي چې سمره د افغانستان پاکستان بارډر دی چې دا غون کولاو شي او مهربانی دا وکړو دوا سره ملکینه دی دا خپل مان شه خپل کې سر سره رغه کو سره جوړ دا بارډر دا کولاو شي دا کی مالات چې خراب کوي دا دواړه اسلامي برادر ممالک دی مہربانی مذاکرات حالات بیا رہ روک لو نومیش ایس دوڑے حکومت نا دا مطالبہ کا چاکیم دے غلام خان بارڈر باندھا پدگے مندے میر دے بنی تجرو نے ڈیر تکلیف تھا وہ ڈیر نقصانی نہ میں اکڑ لو وہ عوام تا ڈیر تکلیف تھا زکا چھ دے پچاس سو روپیے ٹماٹر چھ دی آ دی پچار پانچ سو روپیے ہو کھلی نو حال آ سا دے مہنگائی نہ ڈیر تانگ دا وہ دا چھ دا کنا دا کا مہنگائی چھ دو دادا سے مہنگائی دو چھ دا دے برداشت نہ دو نو میرا دا سے اٹھ مائے چھ دوارے حکومت نہ دا مطالبہ کائی چھ دا غلام خان بارڈر چھ دا دا چھ دا دا نزدیک ترین بارڈر دا نو زرد نظر دا خلوٹ شی حکم زاد خان چیئرمین ہن نیو سبزی منڈی او دے منڈی دے طرف نہ حکومت دا مطالبہ کاؤں
مونم قمر زمان دا او دے وزیرستان دے سبزی دے میوے دے یونین جنرل سیکرٹری آ چونکہ تیرے لس نہ لس روز نہ بڈر باندھی او پدا بندے گاڑی ملوڑ دی دے سبزی دے میوے چھو دیر خارو پش ہو پشے او مزید لگیا دی خارو پی جی او مذاکرات وہ شول کامیاب شول نو پچار دو چھے دا بڈر او خزر نظر خلوشی میرے چھے دیر زیاد نقصان لگیا دائی شوائی خدا او راون دائی نیر کی جی امید دوارا حکومتی تا دا درخواست کی چھے بڈر خزر نظر خلوش کو سمان
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د لوګي د پراخېدو خبرداري ورکړه. دغه پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د بودیجې د کمښت له امله یوازې کولای شي ډیرو کمو اړمنو ته مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغانې کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې لوګي مخ په پراخېدو ده. دغه پروګرام د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي په دې هیواد کې د خوارځواکۍ کچه هم مخ په زیاتېدو ده. ډبلیو ایف پی ټینګار کړی چې د بودیجې د کمښت له امله دوی کولی شي په کم اندازه اړمنو ته مرستې ورسوي، خو ویلي دي چې د ژمي له راتګ مخکې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر اړمنې افغان کورنۍ وایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دیوای پډی رستونزو د وړو بوري او وړیو د اخستلو لپاره پیسې پیدا کوو. کله خلا داس موشي چې دا هم پیدا نشي ځکه کار نشته. ژوند ډیر سخت شوی. هر خوا چې ګوري خلک لستونزو سره مخ دي. ډیر سخت ده چې یو انسان عاید ونه لري او لوی کورنۍ در په غاړه وي. د بل خلایت یو سیدونکې یوسف ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دوه کوچنیان په خوارځواکۍ اخته دي او دانشي کولای رسیدنه ورته وکړي.
مو
کلینیک مراجعه میکنم. دوی موږ دلته روغتي مرکز ته زو خو ماشوم ته کله یو څور کړی او کله نه ور کړی. دا لوی ستونزه ده. زما میشتنی تنخوا هم کم ده او نشم کولای خپل ماشومانو ته سم رسیدنه وکم او کوم خوراکي مواد چې د ماشومانو لپاره روغتي مرکز ور کوي هغه هم په دوامدار ډول موږ ته نه راکول کیږي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پنځه ورځې مخکې خبرداري ورکړی او چې د افغانستان په ګډون په نړۍ کې شپږ هیوادونه د روان کال تر پایه د بودیجې د کموالي له امله لسخت لوګي سره مخ دي. د پروګرام په راپور کې چې تیر چهارشنبه پورې د اکتوبر په 15مه خبر کړه ویلی و چې په افغانستان کې 9.5 میلیونه وګړي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي، چې د غلوړې شمیرې د خوړو نړیوال پروګرام اندېښمن کړي ځکه دی چې په روان ژمي کې به وکولی شي یوازې 8% بشري هدف پوره کړي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې د دې پروګرام ستر تمویلونکي متحده ایالاتونو لکه چې ډونالد ټرمپ د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي نړیوال مرستې زختې زیاتې کمی کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د روان کال د اپریل پاتمه وویل واشنگتن په افغانستان او یمن کې د خړو نړیوال پروګرام سره خپل مرستې د دې لامل چې د حوثی اغیانو او طالبانو لاس تلویګي زندولې. د یادول وړ چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د 2022 کال په دسمبر کې د غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار لبندي زروسه ډېرې هیوادونو نړیوالو مرستندوی بنسټونو له افغانستان سره خپل مرستې کمی یا په بشپړ ډول ودرولې. د راپورونو پر بنسټ د اقدام په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د غذایی ناامنۍ او د روغتیايي او د زده کړو د خدماتو د کمښت لامل شو. نږدې دوه اونۍ وړاندې د اروپا پارلمان په یو اعلامیه کې وویل چې په ځانګړي ډول د خزو په وړاندې د طالبانو سیاستونه د نړیوالو مرسته کوونکو د ملاتړ د کمښت لامل شوی چې لامل یې په دې هیواد کې بشري ننګونې زیاتې شوې. داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د شمیرو له مخې روان کال په افغانستان کې 23.5 میلیونه کسان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته وغواګیاست. وروسته راپور دا چې ناسا غواړي سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو د ماموریت قرارداد بیا د اوطلبۍ ته وسپاري. ناسا وایي د ایلن ماسک د سپیس ایکس شرکت چې د قرارداد یې ګټلی پروګرام یې له ځنډ سره مخ شوی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
ناسا د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د سپوږمۍ پر سطح د امریکایي ستور مزلو د ښکته کېدو د ماموریت قرارداد نورو داوطلبانو ته پرانیزي، ځکه چې د دغه ماموریت د ترسره کولو لپاره د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت د ستار شپ پروګرام له ځنډ سره مخ شوی دی. دا اقدام د جیف بیزوس د بلو اوریجن په څیر سیالانو ته لاره هواروي چې په نیمه پیړۍ کې پر سپوږمۍ د لومړي ستور مزلو د ښکته کولو لپاره مهم ماموریت ترلاسه کړي. د متحدو ایالاتونو د فضایي ادارې سرپرست مشر شان دافی چې د متحدو ایالاتونو د ترانسپورټ د وزیر په توګه هم دنده ترسره کوي له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل، زه د دې قرارداد پر پرانستلو کار کوم. زه فکر کوم چې موږ به د بلو په څیر د نورو شرکتونو د ښکېلتیا شاهد واوسو. دافی دا څرګندونې داسې مهال کوي چې ناسا له څو میاشتو راهیسې تر فشار لاندې ده چې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو پروګرام ګړندی کړي او سپیس ایکس وهڅوي چې په خپل ستار شپ پروګرام کې ګړندی پرمختګ وکړي، ځکه چې چین تر 2030 کال پورې سپوږمۍ ته د انسانانو د لیږلو هدف ته په چټکۍ وړاندې تګ کوي. ناسا د سپوږمۍ د ماموریت لپاره د یوې نوې سیالۍ خبره داسې مهال کوي چې تر 2028 کال پورې سپوږمۍ ته د ستور مزلو د استولو هدف ته 2 کاله پاتې دي. ډېر احتمال شته چې بلو اوریجن به د دغه ماموریت لپاره سیالي وکړي، خو لاک هید مارټین ویلي چې د ناسا د دې غوښتنې لپاره به یو صنعتي ټیم جوړ کړي. ستارشپ چې په 2028 کال کې د ناسا لخوا د 4.4 میلیارد ډالرو په ارزښت قرارداد له مخې غوره شوی پر سپوږمۍ د ښکته کېدو پروګرام چې وروستۍ نیټه یې 2028 کال ټاکل شوی له ځنډ سره مخ شوی. سلاکاران اټکل کوي چې ښایي پر ټاکلې نیټې کلونه واوړي، ځکه ماسک فضا ته د لویو سټارلینک سپوږمیو په لیږلو سره ستارشپ مریخ ته د انسانانو د لیږلو لپاره خورا مهم ګڼي. دافی د سپیس ایکس د سپوږمۍ د ماموریت پروګرام په اړه وویل، دوی د پام وړ کارونه کوي خو دوی د مهال ویش څخه وروسته دي. هغه زیاته کړه چې ولسمشر ډونالد ترامپ غواړي چې دا ماموریت د 2029 کال په جنوري کې د سپینې ماڼۍ د دورې تر پای ته رسیدو د مخه ترسره شي.
facebook.com/azadiradio.
السلام ورحمت الله وبركاته. زه ابراهیمیم د هلمند ولایت نوزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دا دی چې د نوزاد رسالې چې د دوبو د کموال سره ډیر مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالصوي د ټول خلګي وتل دي د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نو وسوي خو سم نه ایسوي. نه د باک ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، یعنې تر غزې له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بله شاید چې اوبه په مځکه کې لاندې وي، په نوزاد ولسوالۍ کې څاک اوبه نشته. اوبه چې دي پر مخ تللې دي،
ولسوالی ډیره وشه د موږ د مسولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرهات تنګي وتړي او برق ترتیب ته برابر کړي او د سړک ترتیب ته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیر ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلی کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو. یوازې زازو زازو ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په هغه باندې سپیشل موټر ونیو او ټوله داسې وی چې 15-20 کیلومتر لار هم نه و خو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې چرته هلته وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګې دي. نو هیله مو دا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، نو د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه. سر
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګران سکون کو چې ټوله بجور روغ او صحت مند به سي د رختیا جمی مو پتن و سي. ګران سکون کو زاد یا نسل هي تاسو شون کې او تل بیا تاسو ټوله ته دی ول سم ټول کې کیمیا مضمون دی ل سم لوسته شرغ لاس وای او هله لرم چې دل وست تر ورستنی شی بو پر می ملتیا وکړي. ګرانوز د کوونکو زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده فلزونه چې د 123 صفحې څخه پیل د 145 صفحې پورې به دوام ولري. البته ګرانوز د کوونکو مور او تاسو په تیل لوستونو کښې هم لوستي وه خو بیا هم راځو فلزات چې دي. ګرانوز د کوونکو البته مور او تاسو عنصرونه چې لرو په دوراني جدول کې چې مور او تاسو ول 148 عنصرونه کشف شوي دي، نو په همدې اساس دغه عنصرونه چې دي البته په دریو برخو که چیرې مور او تاسو ووایي په عمومي ډول په فلزاتو، غیر فلزاتو او البته شبه فلزاتو باندې ویشل شوي دي. چې یو هم په دې کې مور او تاسو غواړو په دې لوست کښې فلزات وپېژنو چې خپله فلزات هم هغه عنصرونه دي چې کولای شي د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه په کلي ډول سره تیر کړي. یا البته موږ او تاسو هادي جسمونه ورته وایي چې خپله هادي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کېدله چې کېدلی شي چې په مکمل ډول سره د برېښنا جریان او د تودوخې جریان د خپل ځان څخه تیر کړي. چې دا ډول اجسام ته موږ او تاسو البته دا ډول عناصرو ته فلزي عنصرونه هم ویلی شو چې دوی د برېښنا او د تودوخې ښه هادي دي. رزو ګرانو زده کوونکو د فلزاتو د لاسته راوړلو لارې وایو چې فلزات البته څه ډول لاسته راوړل کېږي. که چیرې وګورو ګرانو زده کوونکو فلزات چې دي خپله د فلزي ځلا درلودونکي دي چې هغوی یې زیاتره جامد دي او البته کریسټلي جوړښتونه هم لري، د پانې کیدلو او د سیم جوړولو وړتیا هم لري. چې زیاتره فلزات چې دي خپله په نړۍ کې په ترکیبي باندې پیدا کېږي چې یو هم د هغوی د خالصولو او د لاسته راوړلو لارې کېدای شي چې یو هم مور او تاسو میترالوجي په نوم سره وښیو چې په میترالوجي کې خپله درې پړاوونه باید په بشپړه توګه مکمل شي. چې لومړی پړاو خپله د فلزاتو د قانې د تیږو راایستل دي، دوام پړاو چې دی د فلزاتو لاسته راوړل دي، او درېیم پړاو چې ته خپله د فلز تصفیه کول دي. نو لومړی پړاو ګرانو زده کوونکو د قانې د تیږو برابرول و چې مور او تاسو لومړی باید دغه تیږه څه شي اوسي باید وجود ولري تر څو مور او تاسو د دوی څخه د فلز څه شي کړو لاسته راوړو. البته د قانې تیږو د برابرولو لپاره که چیرې مور او تاسو وګورو لومړی کار خپله دا ده چې خپله د پردي توکو څخه یا البته خپله د ناخالصو موادو څخه هغه فلزات څه کړو جلا کړو. یا هم کېدای شي چې له خاورې او سلیکاتي منرالونه او داسې نور وجود ولري چې دا خپله ټول د ناخالصو موادو په نوم سره یادیږي. خو یا هم مور او تاسو کولای شو چې دا ډول مواد که چیرې لاسته راوړو دا ډول قانې ډبرې کېدای شي ساده لارې بهترینه لارې د
هغوی لامبول دي یا هم لامبو ورکول دي یا هم په اوبو باندې مینځل دي چې په دې ډول سره. خو په دوام پړاو کې بیا موږ او تاسو کولی شو چې خپل یو بل فزیکي لارې هم غوره کړو چې هغه دا چې د خپل فلزات ناخالصو موادو څخه چشکو جلا کړو د مکناتیس په ذریعه سره. د چش په ذریعه د مکناتیس په واسطه سره کولی شو چې فلزات د ناخالصو موادو څخه بیل کړو او یا هم بل کولی شو ګرانو زده کوونکو د ملغمې جوړولو له په طریقه سره هم کولی شو چې ناخالصو موادو څخه د کاني ډبرو جلا کولو یو بل لار هم وبولو. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وګورو ځینې وختونه سیماب چې دی په خپل ځان کې سپین زر او سره زر چش کوي حلوي چې دغه حلول یا ملغمه کول دي چې په پایله کې موږ تاسو وینو چې کېدای شي چې وروسته سره زر او سپین زر وروسته چش شي بیل او یا جلا شي. ګران زکون کو کله چې لمړی پړاو پای ته ورسې دوام پړاو خپل د فلزاتو لاسته راوړنه ده. د فلزاتو لاسته راوړنه ده چې فلزات تل خپل مرکبات کې د مثبت اکسیدیشن نمبر درلودونکي دي او دوی چې دي تچیرو ګور خالص فلزات دي کېدای شي چې البته دین وختونه دي چې په مخلوط ډول د نور مواد سره لاسره ځي خو کچيري مړو تاسو ګور خالص فلزات د برابرول لپاره مړو تاسو د ارجاد جریان په اساس سره هم کولای شي چې خالص فلز لاسره راوړو. هغه داسې چې په لومړي سر کې به موږ او تاسو منرالي توکو ته یو اندازه تودوخه ورکو او وروسته بیا هغوی چش کوو ارجا کوو. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ په دې ملانې مرکب کې موږ او تاسو کلسیم کاربونیت مرکب لرو چې په دغه مرکب ته به موږ او تاسو یو اندازه تودوخه ورکوو تر څو د دې باعث چې دغه د دوی ترمنځ یو ارجایي تعامل ترسره شي او په نتیجه کې کلسیم اکساید او کاربون ډای اکساید مرکب چې سی ورڅخه لاسته راوړل شي. خو بل د فلزات لاسته راوړنه موږ او تاسو کولی شو په یو کیمیاوي لار سره البته د فلزات د اکسایدونو د ارجاع څخه هم کولای شو چې چش وکړو لاسته راوړو. کچیري دلته وګوري موږ او تاسو یو د فلزي اکساید د کلسیم سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د هغه څخه بل اخیره دغه مرکب چې لاسته راځي یا هم کېدای شي د فلزات اکسایدونو د ارجاع څخه ځینې د کمزور الکتروپوزیټیو فلزي اکسایدونه او ځینې د قوي الکتروپوزیټیو فلزات په اساس سره چې شو سي ارجاع سي. خو یو بل طریقه ګران زکون کو چې خپل د فلزات لاسته راوړلو لپاره هغه د برېښنا په واسطه د فلزات د مرکباتو ارجاع کول دي چې ډیر زیات هغه البته هغه فلزات چې د ډیرو الکتروپوزیټیو درلودونکو دي نو کېدای شي هغوی د لاسته راوړلو لپاره موږ تاسو د هغوی اکسایدونه او هلایدونه چې شکرو ویلې کړو یعنی یو اندازه تودوخه ورکړو تر څو دوی ویلې سي او د دوی ویلې شوی حالت بیا موږ تاسو کولای شو چې بیرته یو برېښنا جریان ورکړو چې ورکو د یو برېښنا جریان ورته کړو چې په دې صورت کې کېدای شي چې نوموړي فلزات په کتوت کې راټول شي او بل اخر موږ تاسو فلز چې شکرو لاسته راوړو. راځو ګرانو زکون کو دریم پړاو ته چې په دریم پړاو کې د فلزات صافول دي چې موږ تاسو کولای شو دغه د فلزات صافول په درې ډول سره چې شکرو ترتیب کړو چې لومړی موږ تاسو خپل د تقطیر یا هم د ډیسلیشن طریقه ده چې په دې برخه کې موږ تاسو هغه فلزات چې د غوی د شیدلو درجه یا د شیدو ټکي چې شو سي ټیټه وو سي لکه سیما بو زنګ او مګنیزیم او داسې نور د پرلپسې تقطیر په واسطه سره موږ تاسو کولای شو چې هغه چې شکرو بیل او یا جلا کړو. دوام کې د چې د برېښنایي تجزیه په واسطه سره موږ تاسو چې شو کړو د فلزاتو یا هم خالص فلزات چې شکرو الکترولیز کو یعنی د برېښنا جریان او تیر کو چې په نتیجه کې کېدای شي چې دوی په دې ډول سره دي چې تجزیه سي لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې ما دي لیک شوی نه مراد تاسو میس یا هم کپر لرو چې وینو دوی موږ تاسو په دې ډول سره د برېښنا جریان تیر کړی دا په عین وخت کې د برېښنا د جریان په واسطه سره دوی کولای شي چې په مثبت دوا باندې چې سي په انوت کې په اکسیدیشن سي یا هم تجزیه سي او البته خو وینو په کېدای شي ځینې وختونه چې شو سي په کتوت کې بیا ریډکشن سي او د دوی په ویلانس کې چې شو سي یا اکسیدیشن نمبر کې تغیر رامنځته شوی دی. خو یو هم ګران زکون کوم را تاسو د فلزات د صافولو لپاره هم کولای شو صاحوي تصفیه په نظر کې ونه سوچ په صاحوي تصفیه کې به موږ تاسو وینو ګران زکون کو چې خپل دلته د فلزات تصفیه کولو یا هم د فلټر کولو لپاره کېدای شي چې صاحبي تصفیه څخه ګټه واخیستل شي چې په دې کړنی کې کېدای شي چې د فلزاتو د خپل د ناخالصو هغه میله د برېښنایي مار پیچ سی وی سیم کې کېدای شي چې اوسي تړلې اوسي او په عین وخت کې ورته دننه کړل شي چې دلته یوه آله ده چې د دغه مار پیچله یا هم مار پیچه شوي سیم هغه تاو شوي یا کوایل شوي جوړش چې دی موږ او تاسو ورته وایو که چیرې دې ته یوه اندازه تودوخه ورکول شي او د دوی تودوخه ډېره کړل شي کېدای شي چې دغه فلز ورو ورو چې شي سي ویلې سي کله چې دا فلز ویلې کېږي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو څو چش کېږي یو څو فلزونه البته خپل دغه فلز د ناخالص میلې لشي خواته او چینی چپ خواته کېدای شي چې وخوځول شي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې ناخالص توکي هم حلیږي او بالاخره فلز هم ویلې کېږي او په پایله کې د سړېدو په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې د فلزات کریستلونه په عین وخت کې جلا او په عین وخت کې نه نوي فساده اشاریه مثال نه نوي اشاریه نه نوي فساده خالص ډول سره فلز چې شکرو د صاحبي تصفیه پر اساس باندې لاسته راوړو. راغلو ګرانو زده کوونکو اوس د دورانی جدول البته د لومړي اصلي ګروپ فلزاتو ته چې په دې فلزات باندې به موږ او تاسو وژغیرو چې د لومړي ګروپ اصلي فلزات عبارت دی له هایدروجن، لیتیم، سوډیم، پوتاشیم او داسې نور څخه چې خپله د لومړي اصلي ګروپ فلزات چې دي د الکلي عناصرو په نوم سره هم یادیږي ځکه چې د هغوی د اکسایدونو له هایدریشن څخه کېدای شي چې ډېر قوي قوي کلوي ګانې ورڅخه لاسته راوړل شي. البته د دوی د باندني قشرونو یا هم خروجي یا خارجي کې شرونه چې دی خپل د دوی الکترونی جوړښت ان اس یو او سی او په هغه کې کېدای شي چې د ان قیمت هغه ته د پیریود او البته د پروتونونو نمبر چې شکري موږ تاسو ته وټه کې دا هغه عنصرونه دي ګرانو ځکونکو چې له دویم پیریود څخه د لیتیم په عنصر باندې کېدای شي پیل او په اووم پیریود باندې کېدای شي چې شي اوسي ختم کړل شي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویلي دا لومړی ګروپ عناصر فلزي عنصرونه دي چې د لیتیم څخه پیلېږي او البته په فرانسیم باندې ختمیږي. خو هایدروجن هم پکې شامل ده. خو هایدروجن ځینې وختونه دوګونی خاصیت خپل ځان څخه شي هم فلزي او هم غیر فلزي. او هایدروجن عنصر خپل البته یو ګاز ده چې د دې ګروپ عناصر چې دي ټول نرم خاصیت لري او البته لیتیم چې د دې ګروپ یو ډیر کلک عنصر ده خو نسبت صرف ته او صرف څخه کېدای شي ډیر لیتیم نرم اوسي یعنی صرف بیا نسبت لیتیم ته یو کلک جوړښت لري خو د دوه عنصرونو د اټمي نمبرونو په زیاتوالي او اینزیشن انرژي کېدای شي زیات اوسي د شیدو درجه د هغوی د کنګل کېدو او ویلې کېدو درجه کېدای شي په پاله پسې توګه چې شي سي هیڅ کړل سي. رازو ګرانو زکوونکو خپل د لومړي ګروپ د عناصرو چې موږ تاسو ول فلزي عنصرونو د جملې څخه یو هم سوډیم عنصر ده و سوډیم عنصر به پیژنو چې د څه ډول عنصر ده. البته سوډیم عنصر چې موږ تاسو وینو نو مې سوډیم د سمبول په ان ای سره شودل کی چې اټمي نمبر یې 108 میکتلې مساوي په 23 سره ده او البته سوډیم چې د لومړي ځل لپاره خپل د دی وی په نوم سره یو عالمو په 1300 اووم زیجدیس کال کې خپل د یو ویلې شوی سوډیم هایدرا اکساید د الکترولیت څخه لاسته راوړ چې په اوسنی وختونو کې هم البته د سوډیم هایدرا اکساید پر ځای باندې خپل د سوډیم کلوراید څخه چې د سوډیم کلوراید څخه عبارت کار اخیستل کیږي. البته دا الکترولیز په عملیه کې موږ او تاسو فلزي سوډیم د اوسپنې په کتوت کې راټولیږي او د ویلې شوی سوډیم کلوراید د الکترولیز تعامل موږ او تاسو وینو چې په لاندې ډول سره ترتیب شوی ده. وګورئ سوډیم دوه اټوم سوډیم او سوډیم عنصر ته چې خپل دلته کچیر وګور دی الکترولیز سی او دوه الکترون ورڅخه چې سی البته په دې ځای کې استقلال سی او موږ او تاسو وینو چې دی په کتوت کې البته دی په مثبت عین سره چې شکیږي تجزیه کوي او کچیر بیا موږ او تاسو وګورو دلته د کلورین ده په سوډیم کلوراید مرکب کې کلورین چې وینه هغه بیا په انوت کې په منفی عین باندې چې شکیږي تجزیه کوي نو په نتیجه کې موږ او تاسو وایي چې کلورین جامع سوډیم مساوي کې په سوډیم کلوراید سره او سوډیم کلوراید به بیت کچیر موږ او تاسو وګورو د الکترولیز په واسطه الکترولیز کړو د الکترولیز عملیه په واسطه سره وینو چې په سوډیم او کلورین یو منفی او مثبت عین باندې چې شکیږي تجزیه کوي چې په دې طریقه کې نه نوي فساده خالص سوډیم موږ او تاسو کولای شو چې لاسته راوړو چې کېدای شي بیرته په لومړني توکي یا هم سوډیم کلوراید لومړني توکي ډیر چې شو ارزانه اوسی رازو ګرانو زکون کو یو هم د سوډیم مهم مرکبات چې په دې لوست کې مراد تاسو وایي چې مهم مرکبات عبارت سوډیم کلورایډ څخه د چو مالیکولی فرموله مراد تاسو وینئ چې په دې ډول ترتیب سوی ده سوډیم نایټریټ ته چې دای مالیکولی فرمول سوډیم او نایتروجن او اکسیجن ترمن سوډیم کاربونیت ته سوډیم او کاربون او اکسیجن ترمن تعامل تر سره سوی ده او په عین وخت کې سوډیم بای کاربونیت ته چې د خپل مراد تاسو نور نمونه هم لري یا معمولی نمونه سوډیم کلورایډ ته د خړو مالګ وایو سوډیم نایټریټ ته خپل د شیلې شورا وایو او البته سوډیم کاربونیټ ته مراد تاسو د آش سوډا وایو او سوډیم بای کاربونیټ ته خپل د ډوډۍ سوډا هم ویلې چې دا هم د سوډیم مهم مرکبات او اوس راځو د سوډیم کیمیاوي خواص لولو چې دوی څه ډول خواص درلودن کې دی او د کومو مواد سره تعامل کولای شي البته ګران زده کوونکو د سوډیم عنصر چې د مراتاسو یو فلزي عنصر ده کېدای چې د هوا د اکسیجن سره تعامل وکړي او په نتیجه کې خپل یو فلز یا فلزي ذلات شکري د لاسه ورکې وینو چې سوډیم د اکسیجن سره تعامل کوي د سوډیم اکسایډ په نوم سره یو مرکب ورڅخه لاسته راځي او یا هم په عین وخت کې به ګران زده کوونکو کولای شي چې سوډیم د تودوخ پښتون کې د هایدروجن سره هم کولای شي چې تعامل تر سره کړي کله چې د سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي مراد تاسو وینئ چې دوه اټم سوډیم د هایدروجن سره تعامل کوي په نتیجه کې سوډیم هایدرایډ مرکب څخه تشکیلي لاستر اورل کیږي او بل تعامل دم ګران زکون کو په دې تعامل کې مراد تاسو وینئ چې سوډیم کېدای شي چې د هالوجنونو سره هم تعامل وکړي البته کلورین هالوجن لرونکي یا هم هالوجنی عنصر ده چې کېدای شي د هغوی څخه الکلی هالایدونه لاسته راسي یا هم د فلزاتو فلزي مالګې لاسته راوړل شي لکه څنګه چې تاسو ویني سوډیم کلورایډ مالګه ورڅخه چې څه وي دا لاسته راوړل شوی دا چې دا هم البته د سوډیم کیمیاوي خواص و راځو ګران زده کوونکو د لوس په دې برخه کې مراد تاسو ارزونه لرو چې اوس سوالونه مطرح شوی دي چې تاسو دغه سوالونه ته به ځواب ورکړئ مننه ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نن نه ورځ درس موضوع په هم دي ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوس پرې شي چاره ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هلالرام ګرانو زکون کو چټول بجور روغ او صحت مند بایستی ګرانو زکون کو تاسو ټول ته د دوه لسم ټولګي کیمیا مضمون دی لسم لوست شرغلاست وای او هلالرام چې د لوست رستنی شیبو پر می ملتیا وکړي ګرانو زکون کو زموج او تاسو نن نه ورځ درس موضوع ده الدهایدونه چې د یو سلو وټل ویشتمې صفې څخه پیل تر یو سلو او 500 صفې پورې به دوام ولري کله زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې اترونو پیژندل دي اترونو لاسته راوړنه و د هغوی کیمیاوي او فزیکی خواص و او په همدې ترتیب دا ایتایل ایتر و چې د یو بهوش کوونکو ماده په توګه ورڅخه په جرایي عملیاتو کې ورڅخه استفاده کېدل نن ورځ موږ او تاسو راځو د هایدروکاربونونو یا اکسیجن لرونکي مرکباتو د جملې څخه یو هم کولای شو چې الدهایدونه و پیژنو چې الدهایدونه څه ډول مرکبات الدهایدونه چې د خپل د هایدروکاربونونو اکسیجنې مشتقات د جملې څخه شمیرل کیږي کچيري د یو هایدروکاربون هایدروجن اټوم خپل د الدهاید د وظیفوي ګروپ د کاربینول یعنی د کاربینول د ګروپ سره تعویز کړل شي الدهاید موږ او تاسو چې کوی پلاس راکوي چې یعنی موږ او تاسو وینو خپل دوی چې دی د الدهایدونو وظیفوي ګروپ د کاربینول ګروپ د هغوی د یو ویلانسي الکترون په هایدروجن او دویم ویلانسي الکترون له عضوي پاتې شونه سره چې شوه ده ترتیب سوی ده چې عمومي فرمول یې خپل موږ او تاسو وینو چې آر یا رادیکال یا هم الکال ګروپ ته رابطه سي اچ او چې د خپل د الدهایدونو هغه عمومي فرمول د موږ او تاسو وینو لږک ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو لومړی د الدهایدونو په نوم شوډونه باندې باس کوو چې الدهایدونو نوم شوډونه سره ډول کیږي تر سره کیږي البته ګرانو زده کوونکو د الدهایدونو معمولی نوم شوډونه او هم د ترتیب سره کچیر موږ او تاسو ځیر سو په معمولی نوم شوډونه کې د هغوی رادیکالینوم یا خپل رادیکالینوم شوډونه چې د هغوی د اړوند تیزاب کوم چې د هغل ارجاع څخه خپل ل الدهايد لاستر قلید اول لویا لمړی اغه خستل کیږي یعنی دا چې خپل د اسید کلمه په الدهایت او د اړوند تیزابونو د نوم د او آی سی ورستاری په وای ایل سرچ کولای شو اضافه کولای شو یا هم ترتیبولای شو یا هم بدلون ورکولای شو خو کچیر بیا په دای پک په طریقې سره ورته زیر سو ګران د کون کو دای پک په طریقې سره بیا موږ تاسو د الدهایدونو نوم یې شو درچې د په هغه کې لمړی د کاربوینول لرون کې یا اور زنجیر په توګه لمړی باید هغه شماره گزاري وسی یا نمبر وهنه وسی داسې چې باید لومړی نمبر چې د خپل د کاربونول د ګروپ کاربون سره وجود ول لومړی شماره هلته باید ولیکل سی یا نمبر وهول یا شماره گزاري څخه ورسته کولای شو چې خپل د اور زنجیر یعنی د کاربونونو د شمیر ټاکل یعنی هغه شمیر باید وټاکل سی بیا ورسته کولای شو چې خپل هغه اور زنجیر یا هایدرو کاربون چې د هغه د نوم هغه ورسته توري چې ایده چې ایده د هغه توری پر ځای باندې د ای ال کلمه ورسره چې شکو ورستاره اضافه کړو او په دې ډول سره بیا ورسته د ماویزیو نوم اخلو او د اور زنجیر د کاربون د اور زنجیر هغه د کاربونونو د شمیر او نوم شماره گزاري په اساس باندې هغه اخلو او په بل اخره موږ او تاسو په دې ډول سره کولای شو چې د دوی نوم شودنه تر سره کړو موږ او تاسو په دې ځای کې شوینو کچیر په معمولی ډول سره او په دې ترتیب سره د پک په طریقې سره د دوی نوم شودنه اجرا کوو موږ او تاسو وینو په دې لمړی مثال کې ایتانل ای ایتانل موږ او تاسو ویل چې لومړی اور زنجیر انتخابیږي بیا هم هغه کاربون ته چې خپل د کاربینول ګروپ ور باندې وضع شوی ده شماره گزاري کیږي او ورسره د هغه څخه د اور زنجیر نوم اخیستل کیږي او د هغه شماره یا هغه کاربون نوم اخیستل کیږي کوم چې د کاربینول ګروپ ور باندې شوی ده وضع شوی نو دلته موږ او تاسو وایو چې دا مرکب خپل ایتانل ده یا هم اسید الدهاید ده او په دې ترتیب سره دوه مثال ته به وګوري کچیر مراته سو ګورو سی اچ 3 سی اچ 2 سی اچ او په دې ترتیب سره د کاربینول ګروپ لرو چې دا مرکب خپل پروپان ده کچیر د پروپان مرکب د الدهایدونو پر اساس باندې نوم شودنه اجرا کو نو وای چې پروپانل چې پروپانل او کچیر بیا مراته سو په دې ترتیب سره د پاک په طریقه سره د هغوی نوم شودنه او په معمولی ډول سره وګورو پروپانیل الدهاید وای پروپانیون الدهاید په دې ترتیب سره په دریم مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته یو اور زنجیر انتخاب شوی ده بیا په دې ترتیب شماره گزاري ورکول شوی ده د کاربونونو د شمیر پر اساس باندې او بیا شماره گزاري هم د هغه کاربون څخه پر اساس شوی ده کوم کاربون ته چې کاربینول ګروپ نږدې ده په دې ترتیب سره لومړی یو دوه هم درې څلور پنځه نو لومړی موږ او تاسو د هغه ماویزینوم اخلو کوم چې مثال کاربونول ګروپ ته چې شو وسه نږدې اوسه نو وایو چې پر دوهم کاربون باندې خپل کومه ماویزه یا کوم مرکب د ایتایل مرکب چې شوی ده وځه شوی ده او پر څلرم کاربون باندې بیا موږ او تاسو وینو چې د میتایل ګروپ وځه شوی ده او خپل بیا ورسته د ټول اور زنجیر یا زنجیری ډول سره د ټول مرکب نوم هم دی ځای د اساس موږ او تاسو وایو چې پینتانل دوام مرکب په دوام کاربون باندې ایتایل پر څلرم کاربون باندې میتایل پینتانل چې په دې ترتیب سره موږ او تاسو ولر چې په دې ډول سره کولای شو چې د الدهایدونو نومې شودنه په معمولی او په ایپاک په طریقې سره اجرا کړو راځو ګرانو زده کوونکو اوس موږ او تاسو چې الدهایدونه پیژندل د الدهایدونو هغه نومې شودنه و اوس راځو د لوس په دې برخه کې موږ او تاسو د الدهایدونو فزیکی خواص لوړو چې دوی څه ډول خواص درلودونکي دي البته فزیکی خواص درلودونکي دا چې خپل موږ او تاسو ویل الدهایدونه چې دي د هغوی مالیکولونه چې دي خپل هم قطبي او هم غیر قطبي دي نو د هغوی د دغه مالیکولي کتلې چې دي د قطبي او غیر قطبي حالت پر اساس د دې کتلې یو لبل سره ډیر نږدې دي او الکولونه یې په استثناء حالت کې د هغوی د ایشېدو درجه ششته لوړه یا هم زیاته ده نو دوی چې د 15 درجه د سانتیګریډ کې دوی د غاز په حالت کې شتون لري هغه البته هغه کاربونونه چې د هغوی د کاربونونو شمیر د 2 څخه بیا تر 12 پورې. یا هم مثال لکه فارمالدیهاید خپل د 15 درجه سانتیګریډ کې د غاز په حالت کې شتون لري، د کچیر د کاربونونو شمیر د 2 څخه تر 12 پورې وي. بیا دا ډول الدیهایدونه د په مایع حالت او کچیر د 12 څخه د دوی د کاربونونو شمیر زیات شي، نو په همدې ترتیب وایو چې دا ډول الدیهایدونه په جامد حالت شکیږي پیدا کیږي. بل د دوی د دهم د مالیکولونو قطبیت چې د مروتاس ویل چې د ډیر چیت د پوبو کې په زیات اندازه سره منحل دی، پوبو کې حلیږي. او د دوی د الدیهایدونو چې دی د اوبو له مالیکولونو سره خپل یو هایدروجنی اړیکه جوړوي، او په همدې ترتیب سره په ش لیولتیا سره پوبو شي حلیږي. او د دوی د قطبیت چې د دوی د مالیکولونو او البته د هغوی د مولي کتلې په زیاتوالي سره د دوی د مالیکولونو چیچیږي، او د هایدروکاربونونو کاربونی ګروپ اغیز اوربانی چشکیږي ډیریږي. نو په همدې اساس دوی په اوبو کې په اسانۍ سره کولی شي چیچش سي حل سي. دا هم د الدیهایدونو د فزیکی خواص وا. راځو اوس د الدیهایدونو کیمیاوي خواص ولولو. کرونو تکونکو چې دوی څه ډول کیمیاوي فعالیتونه ترسره کولی شي. الدیهایدونه چې دی خپل عموما د دوی کیمیاوي فعالیت دی د نور مرکباتو لکه کیتونونه او ایترونه د دوی سره فرق لري یا هم توپیر لري، ځکه د الدیهاید د کاربینول په ګروپ کې موږ او تاسو وینو چې د هغوی د مالیکولونو ترمن هایدروجنی اړیکه او د پای اړیکه شتون لري. نو د هغوی هم دغه هاډی کې پر اساس باندې د دوی کیمیاوي فعالیت شته زیات ده. نو موږ او تاسو وایو چې دوی د هایدروجن او د نور مرکباتو سره کولای شي چې جمعي تعاملات ترسره کړي. کله چې جمعي تعاملات ترسره کوي، یعنی موږ او تاسو وایو چې دوی مختلف تعاملات یا ځانګړي تعاملات ترسره کولای شي. لومړی کچیر موږ او تاسو ګورو د کاربینول ګروپ هغوی د جفت اړیکو پر بنسټ کولای شي چې خپل جمعي تعاملات ترسره کړي. په دې ترتیب د نایتروجن لرونکو د بیلابیل وظیفوي ګروپونو سره د اکسیجن د اټوم د تاویز کولو پر اساس هم دوی کولی شي یو کیمیاوي فعالیت ترسره کړي یا هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. او په همدې ترتیب د تراکم د تعامل پر اساس هم کولی شي چې دوی یو کیمیاوي تعامل ترسره کړي. د اکسیدیشن او ریډکشن تعاملات پر اساس هم کولی شي چې دوی چوکړي تعامل وکړي. کچیر تاسو په دې ځای کې ځیر سي، دلته د الدیهایدونو تعامل خپل د هایدروجن سره ده. د الدیهایدونو تعامل موږ او تاسو وینو چې دلته اسیتالدیهاید د چا سره تعامل کوي؟ د هایدروجن سره تعامل کوي. او په همدې ترتیب د نیکل او پلاتین او سرپ د کټلیس په موجودیت کې البته دوی تعامل ترسره کوي. د دوی ترمن هغه د الدیهایدونو ترمن د کاربینول ګروپ دوه ګونی اړیکه چوه هغه له منځه ځي، او په نتیجه کې موږ او تاسو ته ایتایل الکول چې کوي ایتایل الکول په لاس راکوي. او که چیرې خپل موږ او تاسو اسیتون ته ځیر سو په دې برخه کې چې اسیتون هم په دې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې خپل د الدیهایدونو هغه د مرکبات د جملې څخه شمیرل کیږي، کچیرې اسیتون ته موږ او تاسو په دې ډول سره د هایدروجن سره تعامل ورکړو، نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې ایزو پروپایل الکول موږ ته په لاس راکوي. چې په لاس راکوي ایزو پروپایل الکول. یو هم ګران زده کوونکو موږ او تاسو د لوس په دې برخه کې مهم الدیهایدونه لرو چې خپل مهم الدیهایدونه څخه یو هم خپل فارم الدیهاید اسیتال الدیهاید خپل یا هم فارمیک الدیهاید موږ او تاسو ورته وایو. فارم الدیهاید چې د خپل د الدیهایدونو یو لمړی مرکب الدیهاید چې خپل د روسی کیمیا پو چې خپل د یو بوتلیروف په نوم نومیده، دا هغه په واسطه تل سو نه پینګوسم کال کشي کاش سوچ. فارمالدیهاید یو بیرنګ غاز دی چې ډیر تیز بوی درلودونکی دی، او د الدیهایدونو د مرکبات څخه یو ډیر ساده مرکب دی. یا هم فارمالدیهاید یا هم خپل د میتایل د چې خپل فارمال هم ور سره چې څه ده نمول سوی ده. چې فارمالدیهاید خپل هغه ماده ده چې عموما له اوبو سره کېدای شي چې په محلول بانه په د ژوندۍ موجوداتو د جسدونو د ساتلو په غرض هم ور څخه چې شو سي استفاده وسی. او په دې ترتیب د لرګیو د لوګیو کښې هم کولی سو چې فارمالدیهاید چې شو سي هلته وجود ولري، او د یو وژونکي مرکب په ډول سره ور څخه استفاده وکړي. او فارمالدیهاید په اوبو کښې څلویښت فیصده په یو حلیش خالی را او د هغه 30% محلول خپل د فارم د فارم ملین پونم سره هم یادی جا او کولای سوچ پډیر زاینو کشد دی استعمال ولرو خپل د ساختمانی مواد او په صنعت کې هم کولای سو د کورونو په وسایلو کې هم کولای سوچ د فارم ال دی های سره چشو کړو فارم ال دی های څخه استفاده وکړو یو هم ګران زکون کو خپل د فارم ال دی های څخه ورسته یو بل مرکب چاغه د اسید د اسیتال دی هایت پنوم سره یادیږي چې اسیتال دی هایت به په دې ترتیب سره خپل یو بیرنګ او زهري مایع ده چې مایع ده چې خپل په یو او بوخ شي حلیږي او د شیدور ټکی چې د هغه په یو درجه د سانتیګریډ کې په شیدور راځي او د اسیتال دی هایت څخه کولای شي موږ تاسو اسیتیک اسید یو نو چې یو نو تیزاب دی هغه لاس ته راوړو ایتانول او په دې ترتیب په یو مصنوعي ربر هم چې کولای شي د اسیتال دی هایت لاسته راوړلای سو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ په لومړي ماده لکه موږ تاسو فارم ال دی هایت لرو او په دوه ماده لکه موږ تاسو وینئ چې اسیتال دی هایت دی او هم د کپراو 250 درجه د سانتیګریډ کتلس په موجودیت کې موږ تاسو وینئ چې اسیتیک اسید او څه چې څه ده لاسته راوړل سوی ده چې خپل دغه اسیتیک اسید چې د خپل د پاره الدیهایډ په نوم سره هم یادیږي چې د پاره الدیهایډ خپل د میوه په شان خوند لري په یو سل 20 درجه د سانتیګریډ کې په شیدو راځي خوب راوړون کې مرکب ده په ساينس او طبابت کې د دې مادې څخه په پراخه زیاته یا په پراخه کچې ورڅخه چشکیږي استفاده کیږي زو ګرانو زده کوونکو اوس موږ تاسو د لوست په دې برخه کې چې یو ارزونه لرو یو څو سوالونه ترتیب سوي دي د سوالونو ته په تاسو ځواب ورکړي مننه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پوري شي چاره ولري